درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روختیا د ژوند شتمنی امرو، خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. مزار شریف کې د بیګانی زلزلې د مولو شمیر لږ تر لږه 40 تنو او د ټاپیانو شمیر 540 تنو ته لوړ شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نن په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې ټولو روغتونو ته امر شوی دی چې د زلزلې ټاپیانو ته عاجل رسیدګي وکړي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یو بجه وشوه چې مرکز مزار شریف ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور وو. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي دي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوز د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونه زیانمنو شویو سیمو ته رسیدلي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالي ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې جنوبي افریقا ته په 250 منډو په ماتې ورکولو په لومړي ځل د 500 یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام وګټه. د نومبر په 2 د هند د ممبئی په لوبغالي کې پایلو بې پچه د جنوبي افریقا د ښځو لوبډلې وګټله او لومړی توپ اچونه یا بالینګ غوره کړ. هندیو بیټرانو په ښې توپ وهنې یا بیټنګ لوبه پیل کړه او چې مجموعی منډې 104 ته ورسېدې نو سمریتی مندانا په 45 منډو وسوځېده. تر دې وروسته هم هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 کې یې د 2 په زیان 298 منډې وکړې. دا وو مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې ته مو زنور یاست نوری هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تېره بیا په ماشومانو کې ډېرې خپرېږي. اوس چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې هوا سړه شوې او ژمی را روان دی، د سینه بغل په څېر د ډېرو ناروغیو د خپرېدو خطر زیات دی په تېره بیا په ماشومانو کې. یو شمېر کې پر وخت درملنه او نشي د ماشومانو د مړینې سبب هم کېدای شي. دا کومې ناروغۍ دي؟ پر دې به د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری رڼا واچوي چې دې خبرونې ته مو رابللی دی. خو د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، د راسره تماس ونیسئ او هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې مطرح کړئ. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جناب درون نوری صاحب. زه هم خپل نیک هیلې او سلامونه لومړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکي همکارانو او ډېرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې لا باندې چې ټول اوریدونکي روغ او جوړ اوسي او یو ښکلی ماښام یې پیل کړی وي.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډاکټر صاحب، د یخنۍ سره تړلې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې راته هغه د مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې دا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې په تېره بیا په سړو سیمو کې ډېرې د خپرېدو احتمال شته او تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
نوري صاحب، یوه ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. کراشو دې ته ووایو چې رښتیا هم د منی موسم شروع کېدونکی دی او د ژمي موسم ته موږ ورځو، نو په دې کې په هغه ناروغۍ چې د ژمي په موسم یا د مني په موسم کې رامنځته کېږي، د طبي لحاظه دا د ایارای تر نامنامه لاندې یادیږي. یعنی په دې کې هغه تنفسي ناروغۍ شتون لري چې په اکثریت یعنی په اول قدم کې اکثریت ناروغان ماشومان وي، که په هغه باندې رڼا واچوو لکه د میزل یا شری ناروغۍ دوهم عام ټکټ کې وایو سیناو بغال، دریم هم کولای شي چې د دې تر څنګ هغه پاوا مثلا چې توره ټوخلې ورته وایي، څلورم هم دفتریا، او پنځم هم خپله باندې زکام او دې تر څنګ نورې ویروسي او بکتریایي پارازیتي او فنګسي ناروغۍ کولای چې ټول زمان بلخصوص زموږ ماشومان، هغه ماشومان چې سن پنځو کالو څخه ښکته وي دا په پیسو باندې هغه اخته کړي او په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو د یادولو وړ دا ده چې نوري صاحب دا خپله باندې دغه تنفسي ناروغۍ چې دي یا د ایاراید انوان تر لاندې په طبي اصطلاح باندې دا مختلف د لارې د انتقال لري، او همدارنګه خپل اورېدونکي به هم نه ورخطا کوو چې دې تر څنګ د مخنیوي لارې لکه واکسین هم د ناروغۍ لپاره شتون لري.
په ټوله کې تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړله، ځینې ناروغیو مخنیوی له حفظ الصحې سره تړلی دی. په تیره د تلې میاشت کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ویجاړونکو یا د مرګونو ناروغیو د خپرېدو د خطر یادونه وکړله. وایي په ډېرو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې حفظ الصحوي تحسیسات ویجاړ شوي دي چې له امله شاوخوا دوه لکه یا له دوه لکو زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. وایي اکثرا د اوبو سرچینې ویجاړې شوي، کورنۍ پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، تشنابونه ویجاړ شوي او دغه راست ډېرې ټولنې په خلاصه فضا کې حاجت کوي. که لومړی راستو دغه د یونیسف د دغه خبرداری په اړه دا هم وایي چې د په دې سیمو کې هوا مخ په سړېدو ده او ډیر خلک سرپناه نه لري، د په هغو سیمو کې په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه ګرم یا تاوده نه دي. او تاسو د تنفسي ناروغیو یادونه هم وکړله چې اکثرا د سالم هوا یا د هوا د تهویه دی خراب به تهویه لعمله چې ټول خلک په یو خونه کې سره راټولېږي ژوند کوي، او یو ماشوم نه یا بل ماشوم ته دا ناروغي ډیر سره یاد کوي. مهرباني کړئ په دې باندې رڼا واچوي.
مری صاحب بیا هم یو خټه کې دا اشاره وکړه، لیکن زه دا وایم په نوري صاحب چې موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې همیشه مو په سترګې دې ته نیولې وي که چیرې مثلا زموږ یو ماشوم هم عادي نسناس ورته پیدا کیږي نو موږ دا به روغتیا وزارت مدهم کوو، یا مثلا که چیرې زموږ په کور کې شری یا د میزان ناروغي پیدا کیږي بیا هم دا به روغتیا وزارت ګوته نیول کیږي. او اې دین علاوه که چیرې زموږ اوبه خراب وي منبع بیا هم موږ کوشش کوو چې یو بده خبره نږدې هغه چاته ګوته ونیسو چې هغه موږ سره مرسته نه کړي. زه خپل خبر راټولوم نوري صاحب رضا مسل موضوع ته که صحیح ده مشکلات خوشته دي، لیکن ده په هر هیواد کې شته دي، په هر هیواد کې چې خپله باندې هغه په غیر د طبعي حوادث یعنی چې منځ ته راځي چې د هغې لوړ اقتصادونه دي هغه هم په ګونډو کوي. نو دا خو زموږ خود د هیواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې در لوړ اقتصاد نه لرو. دې تر څنګ زه هغه دا شی یادول غواړم چې د عامې روغتیا وزارت همیشه د وزرامه زاویې زارۍ کوي، یعنی خپل دغه مسیجونه چې رسنۍ تاسو محترمې رسنۍ په حساب نشر کوئ دا دو ته باید خلک درناوی وکړي، یعنی دا باید خلک باید عملي کړي. صحیح ده چې په یو ځای کې نوریز د پاکو اوبو مثلا مخزنونه هغه په مخربه او خرابه باندې تبدیل شوي دي او هغلته لاسرسی د پاکو اوبو ته د خلکو نشته، لیکن دې تر څنګ هغلته د عامې روغتیا وزارت د کلور ټابلیټونه توضیح کړی دي، د کلورین، او هغې ته یې هم پوهاوی کړی دی چې تاسو کوشش وکړئ ادې نه استفاده وکړئ. او ځینې خلک به شکایت کوي چې د اوبو خوند خرابوي نو موږ استفاده نه کوو. خو دوهم د دې لپاره آپشن چې ده یا په دوهم قدم کې دوی ته ویل شوي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه اوبو باندې مشکوک ویه، یعنې په دې باندې مو زمو هغه وبنه اخلي چې د زینه د پخلندې لپاره یا هم د څښاک لپاره او یا هم د نورو لوښو مینځلو لپاره استفاده وکړه، نو دغه اوبه یو ځل وایشه وای، یو ځل دغه اوبه جوش کړه، حداقل درې نه تر څلور دقیقو پورې وروسته له هغې څخه دغه پاکو د دې اوبو نه چې استفاده کوئ دا هم پاکې دي، هم کلیر دي، او دغه عامو ټکو چې مدني اوبه ورته وایي د مدني په شکل باندې تبدیلیږي. او را به شو دوهم، دا مخکې هم عرض وکړ چې ساري ناروغۍ ریښتیا هم د ایارا یا تنفسي ناروغۍ د عنوان تر لاندې دا موسمي ناروغۍ دي چې دا د ژمي د منې موسم کې ډیریږي، لیکن دلته موږ همیشه تاسو هم ورته ویلي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت هم ورته وایي چې ګوره په کور کې چې کوم ماشومان لري چې کله د عامې روغتیا وزارت هغې ته د کمپاین د واکسینو کمپاین اعلان کوي، نو د هغو کمپاین به درناوی کوی، نږدې روغتیایي مرکز ته راځی، خپل هغه ماشومان چې پنځو کالو نه کته دي هغه به واکسین کوی چې د اکثریت ناروغیو مخه نیول کېږي. او درېیم دا چې نوري صاحب، نو همیشه موږ وایو چې وقایه ډېره ارزانه، آسانه او ډېره بهتره له مالجې نه ده. نو که چیرې موږ دوی ته په تمه وو چې زه کلینیک ته لاړ شم، ما ته د انټیبیوټیک راکړي، انالجیزیک دې راکړي او د دې تر څنګ ملټي ویټامین دې راکړي تر څو زه ښه شم، نه، موږ باید کوشش وکړو که چیرې په کور کې مو یو څوک د توخلې په ناروغۍ یا هم په تنفسي ناروغیو یا په سینه او بغل باندې یا په شرې باندې اخته کېږي، هغه به نږدې روغتیایي مرکز ته بیایو. لیکن دې تر څنګ د هغې لپاره که چیرې مو وسه وي هغه اتاق بور بیلوو، که چیرې مو وسه نه وي نو ډېر باید کوشش وکړو چې د هغې لپاره هغه قاشق او پنجه او ګیلاس امثال هم دا لوښي ورته ګوسي کوو او هغې ته ورته وایو چې تو ته ګرم مایات ورکوی په پراخه اندازه سره، که چیرې مو میوې او ترکاري باب و سبزیجات لاسرسی وي ده به ورکوی تر څو پورې چې یو خو ترانسمیشن یا انتقال قطع شي، او دوهم دغه ناروغ ډېر ژر تر ژره دغه خوراک سره که کېږي. نو ریسم رسم دلته چې د هغه خبره مشکلات شته، خو لیکن د حل لارو ته یې موږ باید غوږ ونیسو او هغه یې عملي کړو تر څو پورې چې د ساري ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، په د تنفسي ناروغیو کې چې د یخنۍ سره تړلې دي، یوه هم چې ډېره زیاته په ماشومانو کې خپرېږي، ګمانم چې د خیال مې چې د سینه او بغل ناروغي ده، ځکه چې اکثرا ماشومان د وجود هغه کتلوي معافیت هم دومره پیاوړی نه وي، که په دې باندې رڼا واچوي سینه بغل څه ډول ناروغي ده، څه ډول انتقالیږي له یو ناروغ ماشوم څخه، آیا وایروسي ده نه ده، که څنګه؟
نوري صاحب، په کراشو دې ته موږ په طبي سلا دې ته نیمونیا وایو، او په عامو ټکو باندې دې ته سینه او بغل وایو، چې دغه سینه او بغل مختلف عوامل یا اسباب لري لکه پارازیتونه، ویروسونه او دې تر څنګ فنګسونه او بکتریاوې، دا ټول د دې په سینه او بغل سبب کېدلی شي. یعنی کله چې موږ وایو چې سینه او بغل دې نه مهدف دا دی چې دا خپله باندې موږ دې سږي انساج التهابي شوي دي، یعنی په هر انتان چې دی یا هر نوع چې ده زموږ سږي منتن کړي دي او التهابي کړي دي. نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې اول خو دې ناروغ ته چې پسته به هم په دې باندې تاکید کوو په کافي اندازه مایات ورکوو، دوهم دغه ناروغ به چې کله په سینه او بغل باندې اخته شو نو ریسې
نښې نښانی هغه عمده نښې نښانی څه دي چې یو څوک پوه شي، د کورنۍ غړي پوه شي چې ماشوم په نمونیا یا سینه بغل باندې اخته شوی دی؟
چې دغه مریضان نوري صاحب چې د سینه او بغل په ناروغۍ باندې اخته کېږي، دغه توخی لري، یعنی دا توخی کېدای شي وچ توخی وي یا توخی سره بلغم وي. په وروسته حالاتو کې دا ناروغ ته که ماشوم وي که لوی وي تبه پیدا کېږي، دریم هم تالندی به ورته پیدا کېږي یا د تنفسي یعنی تنفس کې به مشکل لري، او څلورم هم په دې حالت کې به ځان درد هم دغه ناروغ لري. لیکن په عامو ټکو که چېرې ووایم چې په اول قدم کې کېدلی شي چې دې ته که د توخی په ځای باندې تبه پیدا شي او د پوز څخه به یې اوبه راځي، او همدارنګه دغه ناروغ اشتها هم بندیږي په دې حالت کې، یعنی خوړو ته هم زړه نه کېږي، دغه نښې نښانې دي چې به موږ خپله باندې سینه بغل په څو برخو باندې ویشو، لیکن اکثریت پیښې چې په ماشومانو کې رامنځته کېږي هغه د بکتریا په بیس کې نه دي. نوري صاحب، هغه وایرال دي چې وایرال دي، یعنی هغه ویروسي بیس لري چې په دې حالت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې ناروغ لپاره خپله باندې انتي وایرال یا د ویروس ضد درمل کومک کول کې نه دي، بلکې د هغې لپاره استراحت، د ګرمو مایعاتو نه استفاده کول، او یوازې طب په وخت کې هغه د طب ضد درمل ورته توصیه کول.
بله، عمده لاملونه څه دي چې دغه ناروغي خپریږي؟ سړه هوا یو ګمان فکر کوم چې له عمده عواملو څخه دي.
بله نوري صاحب، هغه عوامل چې دي ریښتیا هم یو په خپله باندې د هوا تغییر دی. که د هوا تغییر شي، یعنې هوا سړه شي، په دې وخت کې د ځنه انتاناتو لپاره د هغې د نشو نمو تکثر لپاره محیط ډېر څه مساعد کېږي او دا ناروغي ډېرېږي. او دوهم هم خپله باندې د هوا ککړتیا، یعنې هغه هوا چې ګرجنه وي په حساب باندې هغه غبارالوده وي، دا هم د سینه بغل پیښې ډېروي. او دریم هم لکه څرنګه مو چې مخکې ورته اشاره ورته وکړه، هغه کسانو چې واکسین نوي ترسره کړي، بلخصوص د دې دپاره د ویروسي په سینه بغل لپاره چې موږ پامر ټکې ورته وایو یا په طبي اصطلاح انفلونزا ورته وایو، د دې دپاره د انفلونزا واکسین شتون لري او د ماشومانو د پغه کار کې ورته ورکول کېږي. او لویان هم کولی شي چې هر مونه یې د مني په موسم کې ترلاسه کړي. نو دا په دې د سینه بغل په موجودیت کې یا په منځته راتلو کې ډېر مهم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې خلک په خپله هم کولای شي چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي، خو کراشو هم دغه د سړې هوا موضوع ته او د سینه بغل ناروغۍ ته یو عمده لامل هم دا ده چې وایي هوا ککړې وي، سړه هوا ده، نامناسبه تهویه لري اکثرا کورونه. یو څوک چې بې وسله دی چې د خپل خونې یا د کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه کار اخلي، په بخاریو کې یا نورو کومو وسیلو کې لرګي کاروي، په تېره بیا ډبر سکاره هوا ککړه په غخونه کې خپریږي. اکثرا کورنۍ دغه شي ته پام نه کوي چې هوا باید تهویه شي، یعنی په دې معنا چې کړکۍ وي یا کوم بل هغه کوي هغه باید پرانستل شي د څو دقو لپاره چې سالم هوا راشي. که دا کار نه کېږي څه کولی شي خلک که چېرې هوا ډېره سړه وي؟
نوري صاحب، که چېرې هوا ډېره سړېږي او دې تر څنګ زموږ خلک هم چې په عمومي صورت سره اقتصاد ضعیف دی، حتما د یوې منبع نه به استفاده کوي، یا د لرګیو نه، یا د ډبرو سکرو نه، یا هم د غال سنگ نه، یا د برق نه، یا امثال هم د دو په شکل باندې نور د سون مواد څخه استفاده کوي. لیکن دې ته باید فکر وي چې صحیح ده دا کوم مواد چې دي، دا د ګرمېدو لپاره یا د خوب یا د خونې تودېدو لپاره درست دي. لیکن موږ سر دلته باید خلاص وي چې کله د یوې خونه مثلا په اتاق کې په هر نوع د سون مواد چې سوزو هغه مو بخاری مایع کوي، د بله خونه کړکیو ته پلاستیک ورکړی وي، دروازې ته مو ډبله پرده ورکړی وي، نو دلته مو فکر وي چې د داخل د اتاق کې د اکسیجن کمښت رامنځته کېږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې د هوا د تهویې نشتون، یعنې هغلته اکسیجن کمیږي او خپله د کاربن اکساید سطح لوړېږي. نو په دې خاطر باندې د ورځې زموږ هغه هېوادوار چې اوس زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوري، تر اوسه پورې د بخاری وخت په کابل کې نه دی شروع، کېدای شي ورته له دې څخه کېښول شي، لیکن د ورځې د یو ساعت لپاره هغه باید خپلې کړکۍ دروازې خلاصې پرېږدي، تر څو پورې چې دغه تغییرات او تبادلات د هوا رامنځته شي او هغه کاربن اکساید چې په داخل د اتاق دی هغه باندې شي او اکسیجن داخل د اتاق رانوزي. او د دې علاوه نوري صاحب، که چېرې بیا هم دې سره سره چې موږ اتاق ګرم ساتو، هغه هم په پیمانه باید ګرم نه وي چې موږ د اتاق په داخل کې خولې کېږو او د باندې د سړی به ته راوازو. دا هم یو خپله باندې د سینه بغل لامل یا سبب دی چې موږ په ځان پې اخته کوو. موږ باید ډېر کوشش وکړو چې هغه اتاق چې هر نوع د سون مواد په هغه کې استفاده کوو هغه باید ډېر ګرم نه کړو، یعنې متوسط او معتدل هوایي وي، او د هغې کړکۍ دروازې باید خلاصې کړو. او دې تر څنګ که زموږ په کور کې زموږ یو خور یا ورور یا همو هم زو یا لور یا پلار و مور در کما تنفسی نراغی بانده اخته کیگی و گو تا او ایچ تا ما خفا کیگا چطا تا بگو که لوخی که در بول دوده را رولا نو دا که دلشی چه مونگا همونی سی نو تا با ماسک کچهی کوشش رو کچه در ماسک استفاده رو که به داخل در اتاق هم مشکل نشده چه کنه تو خیدلی او هقا کاغذ یا دسمال چه پوز تنیسی هغه په تزور سره وساتي او په ځانګړي لوکي کې په تدوري وخت تر هغه پورې چې تک څه شي او استاد د نور کسانو نیسي یعنی کله چې دا شخص پنجای کوي یا هم توخیږي به خپل باندې د شبنم په شکل باندې دغه د ویروس خطرات یا دغه د نور انتراد خطرات نور سالم وګړو ته ځي او هغه اخته کوي او کله کله هم د اتاق په سطح باندې پاتې کیږي چې ورسته هغې ته موږ لاس وایو او هغه لاس کلی پوزی یا سرگی ترا پورتا کهو که دیشی موگا پیاخته شو که دلتا بیاد لاسکین و منزل هم دیر ضرور آوارین دی
بله کوروادان دکتر صاحب فریدالله عمری دی انتانی ناروغی و متخصص دکتر یو اوریدون که دی دا براواخلو بلی مهربانی زان رو پیجنی لکم زیمو تماس نیمولی
نوالی سلام علیکم کسیل سلسل پکتیکا ولی جانو خیلو سالیرن تماس نو
بلې خبرونه ته خره غلاست کتر اوسه مو زموږ د خبرونه اوریدلې وی نن په هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تیر بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي په دې اړه کومه پوښتنه لرې کنه
سلامت اوسې سلامت اوسې پوښتنه په دې ډول ده چې د ماشومانو والګي زکام د ناروغي وایروسي ده که غیر وایروسي ده یو او بل دې ناروغي په ماشومانو کې هم د لاملونه څه کې ده یعنی گرد که دایشی کپکت یخ آوا که دایشی دلده خودو که هم گرد دیری ودی آوا یخ نی مگر ماشمان خیلی وزید تایی لطینا گرد و یخ آوا دا او بلده دی با تداوی سنگهی
بله من نکور ودان پختن ایمو واوری دل شولی ارتقوق شید دکتر صاحب کتا هم مخی پی خبری وکللی خوبیا با هم ساسو دا پختن زواب کی دکتر صاحب میره بانی
نوری صاحب زمان دا غبرو چی دی نو مې صحیح ومنم چې د پکتیا د ولایت چاړي کلی ولې وا د ډیرخه پښتنې مطرح کړه د زموږ ورورو چې د خپل د زکام ناروغي چې ده اې دې لامل یا سبب چې ده هغه څېړنې چې شوې دي اې دې په لامل یا سبب چې ده خپل باندې ویروس ده یعنی دغه ویروسونه کولای شي چې په عامه ټکل چې موږ زکام ته وایو یا په طبي اصطلاح دې ته کمان کولډ وایو دارو منسته کی لیکن دغه زکام چې ده که چیرې دې ته پاملرنه ونه شي په دوامداره شکل پاتې شي همدې زکام نه کیدلی شي چې یو شخص په سینه او بغل اخته شي همدې زکام نه کیدلی شي چې یو شخص دغه ویروس د وینې د لارې او همدارنګه بلاخره دماغ ته ورسي په مننجیت باندې اخته شي خو رزم دې ته چې کله زموږ یو خور یا ورور په زکام یو ماشوم په زکام باندې اخته کیږي دې لپاره بیا هم د ګرم او تودو مایاتو ورکول دا ډیر ضرور دی په هغه صورت کې چې چیرې د تب لري د تب په خاطر باندې هغه د تب ضد درمل چې هغه به هم د متخصص ډاکټر لخوا نه توصیه کیږي هغه به ورکوي او علاوه ډیر موږ په دې وخت کې نوري صاحب لکه څنګه چې ضرور پوښتنه کړې ده انټیبیوټیک نشو ورکولای ځکه انټیبیوټیک نه ویل خو دا د غیر معافیت لري پکې او د بل خونه کې تا ګټن لري او دریم په اجتماع او ټولنه کې د انټیبیوټیک د خپل باندې میکروبونو مقاومت انټیبیوټیک مقابل کې رامنځته کیږي نو دا خپل باندې ډیر هم رزل خپل خبر او ټولو مسله موضوع ته چې دا یو ویروسي ناروغي ده نو په دې تداوی هم چې دا د ډیر مواد توصیه کول دي لیکن ساری هم ده نو موږ په دې وخت کې به ډیر کوشش او پاملرنه دې ته وکړو چې زموږ دغه ماشوم یزموج لور یا زوی خدا را خواسته به خامت خود اولاد نشی نو د دې لپاره مایات دی ورکو بل خصوص ګرم او تاوده مایات سوب ترکار یخنی شده هم سال هم آدم ورته ورکو تر څو پوری چې دا ویروس چې خپل مدت زمان پوره کړی آدم ماشوم یا لوی د کامل شفا خاطر شي
تاسو د مننجیت یادونه وکړله دی هغه هاته هغه د برخه ده چې سینه او بغل بالاخره په مننجیت باندې بدلیږي که څنګه او که چیرې دغې مرحلې ته رسیږي یو ناروغ بیا هم هغه درملنه باید د انټیبیوټیک درملو په وسیله وشي
جناب نوري صاحب دا د مننجیت بحث شده دا ډېر یو لوی مبحث ده لیکن موږ په طبي اصطلاح دیتا مختلف اصطلاحان کار او خدای دیو که چیز موگا اوریدین که خسته نشی یا تا ای بی ام وایو موگا یا اکوز باکتیر همیننجایتیس که پا دیه که در اکثر ناروغی چرا منستقی تا 15 دولار باکتریاوی دی چم داغ 15 دولار باکتریاوی کولایشی چه ایده تر سنگ تنفسی ناروغی هم را منستقی او دیه غیب پا بیس که ورست داغ انتان لارشی دماغ تا او یادوالا ورده که خپل باندې دغه د مننجیت ترڅنګ کېدلی شي لکه مخ مخکې مو چودونه وکړه ویروسونه هم دماغ ته رسېدلی شي چې هغې ته په موږ یوه طبي اصطلاح کاروو چې مینینسفلایتس یعنی هغه مننجیت چې خپله باندې د دماغ هغه سهایه التابي کړي دي او دې ترڅنګ هغه ویروسونه چې هغه د دماغ خپله باندې پرانیچم التابي کړی ده نو دغه اصطلاحګان هم ورته کاروو خو دغه کسان بیا هم رزم دې ته که کله یو کس ته مثلا د تنفسي ناروغۍ پیدا شوله یا دې تر څنګ هغو ته په عامو ټکو که چیرې ووایو د سر درد پیدا شوه ټوخیږي زکام دی او سر شدید درد کوي نو په دې وخت کې د خپل سر درمل باید ونه کاروي دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته او چې نوري صاحب تر څو پورې چې هغه ډاکتر متخصص شناسته چې دې درملنه په اساسي شکل باندې وکړي وروسته چې کله هغلته ځي هغلته ایده دپاره په لومړي قدم کې د وینې معاینه ورکول کېږي چې د وینه د کلچر کېږي دوهم ده ته به انتیبیوتیک لیکن دغه انتیبیوتیک هم یو ډول نه هغلته د متخصصینو تر خپل تر نظر لاندې دوه الا درې ډول انتیبیوتیک ورته دې ته توصیه کېږي چې نمونه یې نه اخلم کېدای شي زموږ اوریدونکو ورسره خسته شي او همدارنګه په دیتا به خپله باندې د سر سیټي سکن یا ایم آر آی کېږي او وروسته له هغې نه که چیرې موافقه درلودله د ملینې اوبه اخیستل کېږي او په هغه کې د خپله د انتان اکثره کلچر کې د انتان هغه نوه معلومېږي نه د میکروب چاد کوم میکروب چې دی مننجیت یې رامنځته کړی دی خو زه په دې بیا خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب که چیرې زموږ یو خور یا ورور ته سینه او بغل یا تنفسي ناروغۍ پیدا کېږي او دې تر څنګ یو شدید سردرد لري د غاړه شخوالی لري شدید تبه لري خپل سر درمل دې نه کاروي دواخانې ته دې نه ځي خپل ځانه د متخصص نه جوړوي ځکه دا چې څومره وخت تېرېږي همدومره د ده وضعیت خرابېږي صحي وضعیت یې نو ژر تر ژره باید هغه نږدې روغتیایي مرکز هم چې مراجعه وکړي نوري صاحب حتما یو عادي ډاکتر هم کوي څه ته رهنمایي کولی شي چې هغه مرکز ته راشه تا د دې پاس اساسي او تخصصي شکل کېږي
دیر دې کې نقطه یادونه تاسو وکړله په خوښنې سره چې اکثرا خلک دغه جدي نه نیسي فکر کوي چې دا یو سردردي عادي سردردي ده یا انتبه ده یا کومبل او هغه معمول څه چې په بازار کې خرڅیږي یا د پلورنځیو لخوا هغه ګولۍ اخلي او خوري په هر صورت په دې هیله چې دغه اوس چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو غږونه غږ اوریدلی وي او دغه لارښوونې په پام کې ونیسي یو بل اوریدونکی هم ده ډاکټر صاحب دا به هم راواخلو بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ له کوم ځای مو تماس نیولی
السلام علیکم
بلې وعلیکم السلام مننه څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی
نور صاحب نجیب ما د افغانستان نه مې تماس نیولی
ډېر ښه که خبرونه مو تر اوسه پورې تعقیب کړې وي زموږ میلمه ده د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری او پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو سره یا د سړې هوا سره ډېرې خپرېږي مهرباني تاسو کومه پوښتنه لرئ
نو پوښتنه دا ده چې اوس لکه ماشومان به د دې نه ساتل څنګه وي او په لکه ماشوم خو هېڅ د دې نه ساتلی نه شي نو لکه ایدې به بیا د حل لاره څه وي ماشوم دپاره څه وقایه په کار ده چې څه وکړی شو ماشوم به د یخنۍ بچ د دې دپاره وقایه شی ده
په ټوله کې داسې کومې پېښې سره تاسو مخامخ شوي یاست چې دا خبره کوئ مثلا ماشومان په کومه ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې هغه له سړې هوا سره ارتباط ولري
نورسه په افغانستان کې خو مصدقه طبي دغه ډېر کمزوري دي نو دلته خو کار سړی مریض شي زی یو دواخانه نه په خپل سر دوا خو ډاکټر صاحب دی یادونه کړو چې دا باید ونه کی او دلته خو سړی کې مریض شي
بله
نو مصد په خپل سر تقریبا دواخانه ته شي دا ګولۍ راکو هغه ډېر سردرد په لاره ریلیف ګولۍ دی استعمال کیږي دلته نو سر دی آرام کینو دا
که تاسو نه زه دا پوښتنه وکم که کله چې هوا سړیږي موږ هم د ماشومتوب تیر کړی ده زموږ غسیم هم ډېره سړه وه